چې د شوونی او روزنی بهیر په افغانستان کې بده ورستیو کې لنی کمر ډیر ښه شوی دی. یعنی اوس زمونږ اکثریت ډیری ماشومان کوي چې مکتبونو ته ولاړ سي، او زمونږ اکثریت مکتبونه معیاري تعمیرونه لري چې ماشومان په اسانه توګه کوی سي چې په هغه کې خپل درسونه ووایي. اما د هغې تر څنګ باندې بعضې مشکلات هم زمونږ مکتبونه لري، چې مثلا زمونږ مکتبونو کې معیاري او ستاندرد کتابونه او درسي مواد اوس هم نشته دي. اکثریت مکتبونو کې د څښاک صحي اوبونه پیدا کیږي، یا هم اکثریتو مکتبونو کې ماشومان تشنابونو ته لاسرسی نه لري، او یا هم دا چې د ماشومانو صحي حالت ته ډېر زیات توجه نه کیږي، رواني حالت ته، رواني او فزیکي حالت ته توجه نه کیږي. یعنی په هر صنف کې مثلا که موږ په نظر کې ونیسو، شاګردان دومره زیات وي چې استادان نسي کوی په اسانه توګه ټولو ماشومانو وضعیت ته لاسرسی پیدا کړي، او د هغوی مشکلات واوري، او د هغوی د مشکلاتو د حل لپاره لارې چارې پیدا کړي. چې دغه اساسي مشکلات زموږ مکتبونو کې او زموږ د ښوونې او روزنې په بهیر کې اوس هم وجود لري. او بل اساسي مشکل یې دا ده چې اکثریت د نامنی په اساس باندې ورځ په ورځ د ماشومانو لاسرسی د ښوونې او روزنې حق ته کمیږي، چې دا هم یو اساسي مشکل ګڼل کیږي.
ډېره مننه اګروال صاحب. دا مهال څومره افغان ماشومان ښوونځي ته لاسرسی لري او څومره لاسرسی نه لري؟
باید وایو چې د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسیون د یو تحقیق په اساس باندې چې په 1994 او 1995 کال کې ترسره شوی دی، اته 10% ماشومان مکتبونو ته د تلو لاسرسی نه لري. اوس هم لبندې مرغه چې له دې اته 10% نه اکثریت انجونی دي. یعنی اوس هم په عمومه توګه باندې ماشومان ډېره کمه لاسرسی لري د ښوونې او روزنې حق ته، اما بیا په خاصه توګه باندې انجونی له دې حق نه په غټه کچه باندې یا په ډېری کچه باندې محرومې دي.
اګروال صاحب، تاسو په خپلو خبرو کې اشاره وکړه چې له هم ګڼ شمېر ماشومان ښوونځیو ته لاسرسی نه لري. ماشومانو ته د ښوونځیو نه لاسرسی یا نه تک پر ټولنه باندې څومره منفي تاثیرات لري؟
باید وایم چې بلا شکه بې سوادي په هر ټولنه کې د ټولنې ټول افراد ته یو ډیر اساسي ګواښ بلل کیږي، بیا په خاصه توګه ماشومان ته یو اساسي ګواښ بلل کیږي. لکه څنګه چې موږ وایو، هغه ماشومان چې نن خپل اولادونو سره په بده رویه باندې رفتار کوي، هغه ماشومان دي چې د تعلیم تربیه یا د ښوونې او روزنې له حق نه محروم شوي ول په خپل وخت کې، او بیا هم د ماشومانو نه لاسرسی د ښوونې او روزنې حق ته ډیر زیات اساسي مشکلات ماشومانو ته منځ ته راوړي، چې هغه د دوی په نننی ژوند او هم په راتلونکي ژوند باندې ډیر زیات بد اغیز لري. د نمونې په توګه زه کوای سم ووایم چې اکثریت ماشومان چې ښوونې او روزنې حق ته لاسرسی نه لري، یا هم د قاچاقبرانو له ټولنو سره یو ځای کیږي، یا هم له هغو نه مافیایي بانډونو سره یو ځای کیږي، چې دا د دوی په راتلونکي باندې ډېر منفي اغیزه لري. او یا هم یو ډیر اساسي او منفي اغیزې دا ده چې دوی د نظامی صفوفو سره یوځای کیږي. یعنی پرته له دې چې دوی قانوني سنونه خپل پر کې نظامی صفوفو سره یوځای کیږي، لکه څنګه چې موږ یو سروې کمیسیون کړی ولا چې له 1500 ماشومانو سره چیرته چې مصاحبه شوی ولا د 1500 ماشومانو نه 1500 داسې ماشومان وو چې هغه نظامی صفوفو چې هغوی په نظامی صفوفو کې کار کول، چې له دې جملې نه 30% د هغوی نه د فامیلی فشار په اساس باندې له دې صفوفو سره یو ځای شوي ولو، 10% د اقتصادي مشکلاتو په اساس باندې له دې صفوفو سره یو ځای شوي ولو، 14% د کارموندنې په اساس باندې له دې صفوفو سره یو ځای شوي ولو. او اکثریت په دې کې دغه اکثریت چې موږ په دې اړه بحث وکړو، نیمه یې په رسمي توګه د دولتي نهادو لخوا نه موظف شوی ولو او ګمارل شوی ولو، اکثریت یې د خصوصي افرادو لخوا مثلث شوي وو، او اکثریت حتی نه پوهېدل چې دوی ته سلا چا په لاس کې ورکړې ده چې دوی په جنګو کې داخل شي، چې دا هغه ناوړه اغیزې دي چې د ماشومانو د ښوونې او روزنې حق ته نه لاسرسی رامنځته کوي.
ډېره مننه. قدرمنو اوریدونکو، اوس هم راځو یوې لنډې وقفې ته. خبرونه ادامه لري.
ځوان
پولیس
آزادي خزینه پس اجازه نو ورکی چې دوی بش تذکره واخلي
دلانه فیصله و منګوله وقت شری
پهنه
چې موږ په مکتب کې د باران لپاره باندې نشته موږ په زمګه کې نو موږ د خپل مشران سره هیله لرو چې موږ سره
تاسو اساسي حقونه
زه
به بیا پکړم په تاسو باندې یا په تاسو باندې وبنلرو موږ د کومه څه خایښ لرو چې موږ
ازادي رادیو 1226 نوی منځنۍ صفه او اف ام سل اشاریه 15 صفه
قدر منو اوریدونکو بیا هم شرغلاس تاسو له ازادي رادیو څخه د اساسي او بشري حقوقو خبرونه تواجه است ګروال صاحب کاوریدونکو ته په دې اړه معلومات ورکړي چې شوبنځي ته د ماشومانو د نه لاسرسي عوامل څه دي
باید وایو چې د ماشومانو د نه لاسرسي اساسي عوامل شوبنځي ته دوه عوامل دي اول دا چې نامني یو ډیر لوی او اساسي عامل شمیرل کیږي ځکه چې په هغه سیمو کې چې امنیت نشته دي هغه د مکتبونه اکثرا تړل شوی دي او د هغه ماشومان هیڅ خوانیتا او یا روزانیتا او یا هم خوانزویتا دتلالو لسرسی نلری او دو هم اساسی عملی فقر او اقتصادی مشکلاتی چی اکثریت ماشومان ده اقتصادی مشکلاتو پاساس بانی نسی کوای چی مکتبونو تلارسی یعنی اکثریت ماشومان یا هم مجبور دی چی کارو کری یا هم اقتصادی مشکلاتی دیر زیادی چی دوی نسی کوای دوی فامیلونا نسی کوای دوی خوانا او روزانا حمایت کری او یا هم مخکی لوقت ودونه دی چې دا اکثر د دې سبب کېږي چې دوی ونسی کوي چې خپل تعلیم تربیه ته ادامه ورکړي
ډیر مننه ګروال صاحب په ملي او نړیوالو قوانینو کې د ښوونې او روزنې د حق په اړه خصوصا د ماشومان په اړه څه ویل سوي دي
باید وایو چې په اول په ملي قوانینو کې کومه اشاره ورته وکړو د افغانستان د اساسي قانون درڅل وختمه ماده په دې اړه وایي چې تعلیم او تربیه د افغانستان د اتباعو حق دی او دولت ملزم ده چې ټول اتباعو ته د لسانس دورې پوری په تعلیمي موسسو کې د په وړیا توګه د تعلیم تربیه د حق تعلیم تربیه حق مساعد کړي او نو د دې په اساس باندې دولت مکلف ده چې ماشومانو ته د ښوونې او روزنې د حق څخه مستفیدو هغه زمينه برابر کړي او د افغانستان د اساسي قانون نڅلويختمه ماده بیا هم صراحت لري او وایي چې د ماشومانو اجباري کار منع دی په افغانستان کې یعنی هیڅوک نسی کوي چې ماشومان دې تمر اړ کړي او مجبور کړي چې په تحمیلي توګه باندې کارونه وکړي او د غیب ځای باندې باید ماشومان خوندزوی ته ولاړ سي او درس وایي او په همدې توګه د افغانستان د اساسي قانون 45مه ماده وایي د فامیلونو د حمایت په اړه باندې صراحت لري یعنی دا چې باید فامیلونو تر دې حده حمایت چې هغه وکوي چې ښه او سالم ماشومان ټولنې ته وړاندې کړي او په نړیوال معیارونو کې کوم په نظر کې ونیسو د مدني او سیاسي حقوقو میثاق په څلورمه ماده کې او په اتلسم بند کې راغلي دي چې ټول ماشومان حق لري چې په وړیا توګه له تعلیم او تربیه برخمن شي
ډیر مننه ګروال صاحب د ورستي پښتنې په توګه د ماشومانو د سالم تعلیم او تربیه معیارونه څه دي کې په اړه اوریدونکو ته معلومات ورکړي
ماشومانو د سالم تربیه د سالم تعلیم تربیه معیارو په حق لکه مونږ وایو چې سالم تعلیم تربیه هغه تعلیم تربیه ده چې له انسانانو نه یو سالم شخصیت منځ راوړي یعنی په هر انسان کې د هغه په وجود کې هغه سالم شخصیت چې ده هغه وروزوي او هر انسان کې او هر انسان ته دا توانایي ورکړي چې هغه هم خپل ځان ته احترام وکړي او هم خپل نور ته په ټولنه کې احترام وکړي هم خپل ځان سره مینه ولري او هم نور انسانانو سره په ټولنه کې مینه ولري او صلح دوست انسانانو اوسيږي یعنی هغه تعلیم او تربیه یا هغه ښوونه او روزنه چې ماشومان له بدی لارې نه منې کړي او هغوینه نیک انسانان او داس انسانان منځ راوړي چې هغه د ټولنې په درد وخوړل سي هغه ته مونږ کوي چې معیاري تعلیم تربیه وي
ډیره مننه
د ازادي رادیو تصویري خبرونه
Natürlich liegt eine große neue Aufgabe vor uns.
It's a horrible embarrassment to our country.
In dealing with the migration crisis.
له دوشنبه ترجمه په azadiradio.com کې تصویري خبرونه تاسو د نړۍ له مهمو پیښو خبروي.
ژوند په شیبو کې
جوړونکی محبوب شاه محبوب
درنو اوریدونکو سلامونه او خی چاری زه محبوب شاه محبوب یم او نننې ژوند په شیبو کې خبرونه وړاندې کوم. کله چې ماشوم پیدا کیږي له پیدایښت وروسته چې کوم تر ټولو زیات غږوري هغه د خپل مور وي او کو وایو چې لومړنۍ سندری اوري هغه هم د مور له خولې اوري نو مبالغه به مون نه وکړي. دغه لومړنۍ سندری د ماشومانو لپاره د میندو سندری دي. هر مور د خپل ماشوم د ویده کیدا او یا هم د خوشحالتیا په پارزینی سندری وایي. پرونه ماشومانو ته د میندو د سندرو په اړه ځانګړي کړی ده.
الله لالو لالو ای زما د زړه ارزو زدې جار شم د لاسو شللو لالو لالو مور دستای په نغمو ټپوي دی په اوګو نازوي دی په بوسو درته وای الله ای زما د زړه ارزو شللو لالو لالو دا هغه الفاظ دي چې د پښتني ټولنې هر وګړی ورسره آشنایی لري او کله چې دغه الفاظ اوري حتمی ده چې خپل مور به ورته یادېږي. میندې د خپل ماشومانو د آرامولو لپاره یو شمیر منظومې سندرې وایي او د دغو سندرو د ویلو عمومي سبک یو مګر په فردي لحاظ توپیر لري. د افغانستان د علوم اکاډمۍ سلاکار اکاډمیسون سلیمان لایق وایي چې فولکلوریک معنوي توکي د انسان له پیدایښت سره سم رامنځته شوي دي، نو له دې امله د دغو سندرو د رامنځته کېدا ټاکلی تاریخ نشو په نښه کولی.
یا د بې خوبۍ او نورو علتونو ورته پیدا شي یا وځورول شي یا ژوبل شي هغوی ډېره نارامي کوي، ژاړي او دا ژړا کله کله په ځینې اطفالو کې کوي، د لاسا نه کوي او راوی نه ګرځوي، تجاویز ونه نیسي، په ساعتونو دوام کوي. ما په خپله مې یو لور درلوده، اوس د روح ښاده یې بې تحصیل وکړ او ژورنالیزم معلمه شوه، خود ډېره نارامه وه او په ما ډېره ګرانه وه، ډېر یو ټیپیک طفل و. ته نیمو شپو به یې ژړل او مور یې البته هغې ته له لور نه ویل،